دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خل خان يم پام وکړي دې سات خبرونه ده د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وای سولیز او سوکال افغانستان د پاکستان لپاره لومړیتوب لري د پاکستان د بارنو چارو وزارت د سپتمبر په 19 په ویلامی کې ویل دي چې شاغری زرداری تیر ورځ په نیویارک کې د افغانستان په چارو کې د امریکا د بارنو چارو وزارت له ځانګړي استازي ټامس وس سره په ملاقات کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګېدو ټینګار کړی دی د یاد وزارت د معلوماتو مخې نموړي ویل دي چې یو سولیز باثبات او سوکال افغانستان د پاکستان لپاره لوبلیټوب لري د بیان لمخې د پاکستان د بارنو چارو وزیر د دې ترڅنګ په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې سبا ټینګېدو په هدف د افغانستان له سرپرست حکومت سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل باندې هم ټینګار کړی دی هغه هم دارنګ د افغانستان د پرمختګ په اړه د سیمه ییز اجماع جوړولو او له دغه واده سره د بشري مرستو د چارو تنظیم په برخه کې د پاکستان د سانتیاو رمسته کولو یادونه کړې ده د پاکستان د بارنو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ټامس وس په افغانستان کې د سولې سبا ټینګېدو او تخلیه په چارو کې د پاکستان هڅې وستایلې او په سیمه او افغانستان کې د ستونزو د هواري برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی د امریکا د بارنو چارو وزارت تر دې مهاله د پاکستان د بارنو چارو له وزیر سره د ټامس وس د لیدنې په اړه څه دی ویلي دا جنس فرانسفرس د راپور لمخې یو چارواکي او یو ملا ورته ویلي چې طالبانو په هلمند ولایت کې د یو کور د تلاشی پر مهال دوی شیزي په دز وژلې دي د تیر کال د اگست راځي طالبانو چې کله وخت ترلاسه کړي په درست هواد کې امنیتی عملیات کوي او د وسلو مجرمینو او هغه کسان چې د حکومت مخالف وي د لټون لپاره کورونه تلاشه کوي منابع وایي چې دغه دوی شیزي د یک شنبه پر ورځ په لشکرګاه کې هغه مهال وژل شوی چې طالبانو یې ویډلې دا غوي کور تلاشی کاوه یو ځای مولا ولی جان اجنس فرانس فرانس ته ویل چې د عملیات پر مهال طالبانو هوایی ډزې کولې چې لوجه یو شخص زخمی سو د راپور لمخې دوه نور شوزو او یو نارینه خپلې هڅه وکړه چې روغتون ته ورسوي خو دغه ډول شیزي په ډز وشتل سی او هلته پرشدل سی دي ولی جان زیاته کړه چې طالبانو کله هغه ولیدل چې لسیم څخه په تیزی روان دي نو فکر یې کاوه چې وسلې ورسره دي نه پر موټر ډزې وکړې د هلمند ولایت د کلتور او اطلاعات رئیس حافظ رشید دغه پېښه تایید کړی دا په دې ورستیو کې طالبانو په هلمند او کندهار ولایتونو کې په کوڅو کې غزمه زیات کړی دي د پولیټیکو خبری رسنۍ وایي متحده ایالات له ازبکستان او تاجکستان سره د افغانستان د پخوانی اردو د هغو نږدې 500 سربتکو پر سر خبري کوي چې د جمهوریت نظام د سکوت پر مهال له افغانستان څخه د غدوو هیوادونو ته لښتبل سوي دي د رسنۍ ویلي امریکا په پام کې لري چې په سیمه کې د تراګری پر باندې د ازبکستان او تاجکستان د همکاري په بدل کې د الوتکې د غدوو هیوادونو ته وسپاري تروس امریکایي چارواکو پر رسمي ډول په ډیړه سنتي ویلي د تیر 2023 کال په وړي کې له طالبانو د شغورل کېدو په نیت تاجکستان او ازبکستان ته دا وشتو په وزیر وټکو برخلیک تروس نه دی معلوم د امریکا د دفاع وزارت یو جوړپوري چارواکي په ګډون دوه کسانو پولیټیکو ته ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د غولوټکو ارزونه وکړي چې د الوتو ورتیا لري او کنه تر دې مخکې د امریکا د مرکزی کمانډاري مشر جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پاو زنی الوتکی او لیکوټری چې تاجکستان ته لجدول سی وي بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي ځکه چې د الوتکی په طالبانو پوری اړه نه لري په همدې حال کې ازبکستانی چارواک ویلي چې د افغان هوایي ځواک لسګون الوتکی چې د پخوانی حکومت د پیلوټان لخوا ازبکستان ته راوړل سی وي د امریکا ملکیت دی او طالبانو ته ورنکړل سی د امریکا ځخ حساب وکړه چې په دې اړه د طالبان د حکومت نظر واخلي خو طالب چارواکو د وسط لپاره په دې اړوند له نظر ورکولو ډډه کړې د پاکستان د پوز رسنۍ وې ادارې ISPR د شنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې د پوز یو سرتیری د سپتمبر په 19مه د تروریستانو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوی دی د پاکستان د پوز رسنۍ وې ادارې ویلي چې د افغانستان د خاورې څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د شمالي وزیرستان ولسوالۍ په سرحدي سیمه په دوتوي ډزې وکړې پوز یاد کړی چې په ځوابي ډزو کې د استخباراتي راپور پر اساس تروریستان ته درانه تلفات اړول شوی دي پوز دا هم ویل دي چې د ډزو په تبادله کې یو سرتیری نذیر محمد وژل شوی دي بیان زیاته کړي چې پاکستان د افغانستان د خاورې سره د پاکستان پر ضد فعالیتونه سخت غندلي او د افغان موقت حکومت څخه توکل لري چې په راتلونکي کې د داسې فعالیتونو اجازه ورنکړي ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو د سه‌شنبه پرز په ایران کې د اعتراضونو په وژم کې ځپنې اندېښنه څرګنده کړې چې د فعالانو په وینا د تهران د اخلاقي پولیسو لخوا د یوې ځوانې ښځې د توقیف کولو او مړینې په غبرګون کې سوي دي. د میسا امنی په نامه 22 کلنه پیغله چې د کردستان ولایت اوسیدونکې وه، تېر اونۍ په تهران کې د اخلاقي پولیسو لخوا تر نیول کېدو څو ساعته وروسته د کوما په حالت کې روغتون ته یوړل شوه او دوه ورځې وروسته په روغتون کې مړه شوه. فعالانو ویل دي چې د غزوانه ښځه په توقیف کې ول سوي، خو دا خبره د ایراني چارواکو لخوا نه ده تایید سوي او په دې اړه یې پلټنې پیل کړي دي. په هند کې پولیسو د سه‌شنبه پر ورځ ویل هغه نجلۍ چې د اعدام پر اساس پرې له جنسي تېري وروسته په اور کې سوځول سوي وه په روغتون کې مړه سوي ده. دا نجلۍ په هند کې د دلت په نامه د ټیټې طبقې څخه وه. د راپورونو پر اساس د دې طبقې نجونې او ښځې د نورو په پرتله د خشونت او جنسي تېري له پیښو سره ډېرې مخامخ کېږي. د هند حکومت د رسمي شمیرو له مخې په 2008 کال کې په هند کې د جنسي تېري 2000 قضیې ثبت سوي دي او ګمان کېږي چې ډېرې نورې قضیې همداسې بې ثبته پاتې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپلو تازه څرګندونو کې اروپایي ټولنه تورنه کړې ده چې تر ټولو بېوزلو هېوادونو ته د روسیې د 3000 ټنه کیمیاوي سرو د رسېدو او انتقال مخه نیسي. ښاغلی پوتین زیاته کړه چې دا ښکاره خبر ده چې دوی زموږ شرکتونه نه پرېږدي چې پیسې وګټي، خو موږ به سری هغه هېوادونو ته وړیا ورکړو چې اړتیا ورته لري. ښاغلی پوتین نور وضاحت ورنه کړ چې مشخصا کوم هېواد د دغو سرو د انتقال مخه نیولې ده او دا چې دا سری کوم ځای ته انتقالیږي. تر دې دمه اروپایي ټولنې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه افغانستان د شپږم ټولګي نه د جنو د پورته خونځې د پرانستل غوښتنه کړې ده. د ښځو حقوقو ځینې فعالانې وایي چې طالبانو حکومت تر اوسه د جنو د بندو خونځې د پرانستلو لپاره نه د نړیوالې ټولنې نه هم د نننه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نیولی دی. پاموکړی د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د افغانستان په دننه او بهر کې د شپږم ټولګي څخه د انجینرو د پورته خونځو د پرانستو لپاره د غوښتنو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبان لوکمه څخه د انجینرو د بندو خونځو د پرانستو غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتریش د شپې د ورځې نه وخته په ملګرو ملتونو کې د پوهنې په اړه یو ځانګړی جوړ شوی غونې ته ویل چې د دې په ځای چې پوهنه د لاسرارونو سبب شي په لوی بوران بدل شوی. خاګلی ګوتریش ویل زه په افغانستان کې د چارواکو څخه غوښتنه کوم چې د ثانوي زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې پر انجینرو باندې ټول بندیزونه په اجل ډول لري کړي. همدې غونډې ته د افغانستان د روبا جوړونکو انجینرو د ټیم پخوانی مشر سوما فاروقي په خپله وینا کې ادعا وکړه چې طالبان په ټولنه کې ورو ورو د انجینرو حضور له منځه وړي. سوما فاروقي ویل چې په زرګونو انجینري ممکن بیا ښوونځیو ته ستنې نه شي. ډېری ودونه کړي دي او د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو ژمنه هم بیرته اخیستل شوې ده. سوما فاروقي د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان انجینري له یادونه باسي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغو څرګندونو ته لغبرګون نه دی ښودلی. د روان 1400 لمریز کال په سر کې د طالبانو د پوهنی وزارت ویلیو چې په یو کلنار باندې کار کوي چې د مخې به د جنو بند خونځي هم پرانیستل شي. خو د نوي طالبي کال د پیل څخه د شپږ میاشتو په تېرېدو لا هم د شپږم ټولګي څخه د جنو د پورته خونځیو د پرانیستو لپاره دغه وزارت کومه طرحه نه ده اعلان کړې. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي نورالله منیر څو اونۍ وړاندې د اروزګان په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په کلیوالو سیمو کې خلک د 14 کلنو او 18 کلنو انجینرو خونځیو ته د تللو سره مخالف دي او دوی لا هم د خونځیو د پرانیستو هڅې
کوي. پنګیږي چې پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپږ کلنه او 10 کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا ان شاء الله دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسو افغاني جمعي کې اوسېدلی یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده.
د ښځو د حقوقو یوې پالي ماسومی حسیني امریکا غږ غشنه راډیو ته ویل چې طالبان حکومت تر اوسه د جنو د تړل شوو ښوونځیو د پرانیستو لپاره نه د نړیوالې ټولنې او نه هم دننه د افغانانو غوښتنو ته غوږ کېښی دی.
سازمان های بین المللی اگر واقعا میخواین که
بیرمن حسینی ویل نړیوال اداری کواکین غوالی چی د افغانستان د خلکو د افغانستان د خزو ترسنګوسی د افغانستان خلکو بشری حقوقو ته یو ارزښت لرونکی کتنه وکي او یو علی کارتر سره کې او سره کینی او د افغانستان سوزیتا د لار ولټی
انسان باید بسنجان.
بیرمن حسینی وی نړیوال ټولنه لری د افغانانو سوزیتا ګوري او د دې لپاره چې وخی چی د مسولیت احساس کړی وي افغانستان کې د پیښو پاړه یو خبرګون سرګندې د خزو د کونو دغه پاړه ویل چې افغانستان کې د جنو د خونځې د پرانستو لپاره یو لوی پکلی تحول رامنځته کیدو ته اړتیا ده. افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د جنو د پورته خونځې د ترلاسه څخه یو کال تیر شو. ورمو ورځ د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په افغانستان کې د جنو پر مخ د شپږم ټولګي څخه د جنو د پورته خونځې د بندېدو د یو کال د پوره کیدو وروسته په ویلامه کې ویلي چې د زده کړو څخه د جنو محرومیت یو غمجن او د شرم وړ کار. په دې لامه کې د نامه د مرستیال مارکوس پوزل کول ویل شوي چې د ورته وضعیت دوام به د جنو د نسل او د افغانستان راتلونکي لپاره سخت زیان ولري. هغې ویلي دا یو غمجنه د شرم وړ او په بشپړه توګه د مخنیوي وړ کلیزه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرس یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د نجونو په مخ د ټول ښوونځي زر تر زره پرانیزي. نوموړي چې د ملګرو ملتونو د ښوونې او روزنې د بدلون په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې زه په افغانستان کې د چارواکو غوښتنه کوم چې منځنیو زده کړو ته د نجونو د لاسرسي ټول محدودیتونه سمدلاسه لرې کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د 2022 کال عمومي اسمبلې پرانستله ترڅو په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا په ګوته شویو دوامدارو پراختیايي اهدافو ته وده ورکول او اجرا کول اړتیاوې په ګوته کړي. دا عمومي کلنۍ غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ډېر هیوادونه د نابرابرۍ، د اقلیم د مخ په زیاتېدونکي بحران، د ډېرې قحطۍ، د ګواښ او د غلطو معلوماتو او کرکې د زیاتوالي سره مخ دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو د نړیوالې ښوونې او روزنې د بدلون په سرمشریزه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې منځنیو زده کړو ته د نجونو پر لاسرسي ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له دې ځای څخه زه د افغانستان له چارواکو نه غوښتنه کوم چې سمدستي منځنیو زده کړو ته د نجونو د لاسرسي ټول محدودیتونه لرې کړي.
ګوتیرش د سرمشریزې موخه د پوهنې په برخه کې یو نړیوال بحران ته ځواب ویل وګڼل او په ټوله نړۍ کې یو شان زده کړو ته پر لاسرسي باندې ټینګار وکړ.
بډای خلک غوره سرچینو، ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاسرسی لري او بیا غوره دنده ترلاسه کوي. په داسې حال کې چې بېوزله په ځانګړې توګه نجونې د دغو فرصتونو چې کولی شي د دوی ژوند بدل کړي په ترلاسه کولو کې له لویو خنډونو سره مخ دي.
په همدې حال کې د افغان روباتیک نجونو د ټیم پخوانی مشري سومیا فاروقي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې په میلیونونو افغان نجونې مجبوري شوي چې خپل خوبونه ودروي.
When Taliban closed the girls' school in Afghanistan.
کله چې طالبانو په افغانستان کې د جنو خونځای وتړل، په داسې حال کې چې زمونږ ورونه په ټولګو کې ناشتي، مونږ مجبور شو چې خپل خوبونه ودرو. نن افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هیواد دی چې جنې پکې لزدکړو راګرځول کیږي.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د یو ټویټ په ترڅ کې سومیا فاروقي ته په خبرګون کې لیکلي چې موږ د افغان نجونو سره ولاړ یو.
موږ ستاسو غږ اورو او موږ د دې لپاره چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاړې شي ستاسو تر څنګ ولاړ وو چې ټول نجونې ښوونځیو ته لاړې شي. اجازه ورکړئ چې افغان نجونې زده کړې وکړي.
دا د یو کال پوره شو چې په افغانستان کې د نجونو په منځنۍ او عالي لیسو اکثریت زده کوونکي ښوونځي ته نه دي تللي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنې کړي، خو لا تر اوسه د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو پرانستلو کوم څرک نه لګیږي. احسان لاریمزی، امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دا اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
پولیټیکو خبری رسنی وای متحده ایالات د ازبکستان او تاجکستان سره په خبرو لګیا دي تر څو د مخکنی افغان پوز شاوخوا 50 الوتکه چې د جمهوریت نظام د سکوت په محل دغه دوه هوادونو تلګل شوې دي په افغانستان کې د ترګرو په وړاندې د مبارزې په بدل کې ورکړي تر اوسه امریکا چارواکو بسګر د پدې اړه سره دی ویلي خو د افغانستان د مخکنی پوز چارواکي وای د الوتکه د افغانستان د وسلوال پوز او ولس پانګه ده او دغه هوادونو ته باید ور نه کړل شي دوی د متحده ایالاتونو نغواړي چې ترګری په برخه کې د مبارزې او همکارۍ لپاره د نورو امکاناتو نه دی د دغه هوادونو سره مرسته وکړي په موکړې دی رپورت تا
د تیر 2020 کال په اوړي کې له طالبان د ژغورل کېدو په نیت تاجکستان او ازبکستان ته د اوښتو پوځي الوتکو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم تازه امریکایي پولیټیکو خبری رسنۍ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې کار کوي چې د افغان پاوځ یا د الوتکې دغه هیوادونو ته په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په بدل کې ورکړي د امریکا دفاع وزارت د یو جګ پوړي چارواکي په ګډون دوه کسانو پولیټیکو خبری اژانس ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د دغه الوتکو ارزونه وکړي چې د الوت ورټی لري او کنه دغه چرواکي زیاته کړې د غیر رسمي تړون لمخې د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو ته د یو شمېر الوتکو د ورکولو موخه د سرحدي امنیت او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې زموږ د امنیتي اړیکو پیاوړي کول دي تر دې مخکې د امریکا د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوځ ځینې الوتکې او هلیکوپټری چې تاجکستان ته لیږدول شوی وي بیرته افغانستان ته نه ورکول کیږي ځکه دا الوتکې په طالبانو پورې اړه نه لري په همدې حال کې ازبکستاني چارواکو ویلي چې د افغان هوایي ځواک لزګونه الوتکې چې د پخوانی حکومت د پیلوټان لخوا ازبکستان ته راوړل شوی وي د امریکا ملکیت دی او طالبان ته باور نه کړل شي د افغانستان د مخکنی پاوځ چارواکي وایي د الوتکې د وسلوال پاوځ او ولس پانګه د باید ازبکستان او تاجکستان ته ورنکړ شي
د اوس لپاره موږ د امریکای د متحده ایالاتونو کوم کرنلار چې هغه مبارزه او مجادله د تروریزم په مقابل کې ده د دین موږ ملاتړ کوو ولې د امریکای متحده ایالات کولای شي چې په نورو برخو کې او د خپل نورو امکاناتو راغو پراخ امکانات لري کولای شي چې د دوه هیوادونو سره لکه تاجکستان او ازبکستان دو سره مرستي وکړي او هغه د اعتماد فضا رامنځته کړي چې تروریزم سره د مبارزې په ډګر کې د نړیوالو سره او بیا په ځانګړي ډول د امریکای د متحده ایالاتو سره دو ودرېږي نه دا چې د افغانستان د هوایي ځواکونو کم ترانسپورتي او حربي تیاری چې فعلا په تاجکستان او ازبکستان کې دی دا هغه ته وسپارل شي
په سیمه کې د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې مسأله په داسې وخت کې یادېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا تر اوسه یو ځل په 13 جولای میاشت کې د بی پلوټ الوتکې په بلید کې په کابل کې د القاعده ډلې مشر ایمن زواهری په نخښه کړ
امریکایانو کتا چې دا کار کوي تاجکستان او ازبکستان کتا چې غواړي دا تایری واخی دا به د افغانستان د ټول ولستر تاسې او جپاک وي او ظلم بکوي دا تایری نه د طالبانو دی نه د پخوانی حکومت وي دا د افغانستان د ټول ولستي دا زموږ ملي سرمایه ده
په ورته وخت یو شمیر پوځي شنن کې وایي د افغانستان ملي شتمنۍ باید نور هیوادونو ته ورنه کړ شي
امریکا خپل د اوس نه روابط په خاطر باندې دا چورلکه ودی مملکتو ته ورکی چې دا به د افغانستان د خلکو سره غټه جفا وسی دا به د افغانستان د خلکو سره د امریکا ظالمانه سیاستونه برملاکه امریکایان قطعا دا حق نه لري چې د افغانستان پر ملي شتمنیو باندې خپل سیاسي اړیکه او خپل ځان ته دوستان پچاست کې امریکا کولای شي چې نور چورلکه د دې مملکتو سره کومک
حسم وکړي چې په دې اړه طالبانو چارواکو نظر هم واخلو خو د اوس لپاره له نظر ورکولو ډډه وکړه خو تر دې مخکې طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب د جنوري په 11مه تاجکستان او ازبکستان ته خبرداري ورکړې و چې خپل الوتکه او چورلکه بیرته ورکړي وحید فیضی امریکا غږ
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واورئ
په تاسې حال کې چې ملګر ملتونو کې د نړۍ مشران خبرې کوي، د ایران ولسمشر وایي چې د 2015 کال د اټومي تړون د بیا کېدو په اړه باندې هیله نشته. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
په داسې حال کې چې د نړۍ د هیوادونو مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د ګډون کولو لپاره سره راغونډ شوي دي، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره کومه هیله نشته. ښاغلی رئیسی د سی بی ایس ټلویزیون د 6 دقیقې خبرونه سره په مرکه کې وویل دا چې د ټرمپ اداره په یو اړخیز ډول په 2013 کال کې له دې قرارداد څخه په شا شوه، تهران له واشنگتن څخه د دې ضمانت غواړي چې د امریکا راتلونکی حکومت بیا دغه کار تکرار نکړي. خو د سیاسي چارو یو کارپو امریکا غاک ته وویل دا به د امریکا د هر برحال حکومت لپاره ګرانه وي چې تهران ته د راتلونکي حکومت په حق له ضمانت ورکړي.
زه فکر کوم چې ایرانی لوري باید ځان ور باندې پوکړي، دا چې که دوی واقعا غواړي چې راتلونکي قرارداد پایښت پیدا کړي او د امریکا د هر ولسمشر لخوا ورڅخه وتل سخت شي، نو دا د ایران په ګټه ده چې له امریکا سره سیاسي ډیالوګ پراخ کړي چې د اعتماد فضا رامنځته شي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا همغږي کوونکی جان کربی له امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې متحده ایالات او ایران یوې هوکړې ته له رسیدو څخه ډیر لرې دي. خدای باور لري چې د ایران د اټومي قرارداد احیا کول ښه کار دی.
امریکا اوس هم دغه تړون ته ورګرځېدو ته او تطبیق ته ژمنه ده، ځکه زموږ باور دار چې د پخوانی ادارې لخوا ورڅخه تر وتلو مخکې دغه تړون کار ورکاوه. ایران اوس د اټومي ظرفیت د ودې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی چې دغه کار په 2015 کال کې کله چې تړون موجود نه شوه.
د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي قانون جوړونکي د ولسمشر بایدن د ادارې د هغو هڅو مخالفت کوي چې د دغه تړون د بیا احیا کېدو په حق لای کوي. د استازو د جرګې غړي ټیم برچت امریکا غاک ته وویل ایران د دغه قرارداد د احیا کېدو په برخه کې صادق نه دی.
دوی یو شپه نامعقولي او غیر واقعي غوښتنې مطرح کوي. دوی د 2015 کال د قرارداد بشپړې اقتصادي ګټې غواړي او هم په ایران کې د ملګرو ملتونو لخوا د هغو اټومي موادو د سیرونو ختمول غواړي چې اعلان شي ونی دي.
د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د خدمتونو د کمیټې جک پوری جمهوری غوښتونکو غړي مایکل مکال امریکا غاک ته وویل د اندېښنه لري چې ایران به د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې د تروریستي ډلو مالی ملاتړ زیات کړي.
د کوم څه په هکله چې زه اندېښنه لرم دا دی چې کله بندیزونه لرې شي نو ایران ته به د میلیاردونو ډالرو د ورتلو مخه خلاصه شي او پخوانۍ تجربې به بیا تکرار شي چې هغه په سوریې او عراق کې د تروریستي فعالیتونو تمویلول او له حزب الله حماس او په یمن کې له حوثي افغانانو سره مالی مرسته ده.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا له ایران څخه وغوښتل چې د اټومي قرارداد د بیا احیا کېدو لپاره ورته وړاندې شوی وړاندیز ومني او خبرداری ورکړ چې له دې به بل غوره وړاندیز ورنه کړل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
کایکو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ تر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP پی ادارې له خوا د اگست میاشتې په نیمایي کې یوکرانی کشتۍ د اوکراین د اودیسا بندر نه د اوکراین په 15,000 ټنو غنمو بار روانه شوه. دا د اوکراین د غنمو لومړی کشتۍ ده چې د هوور بوفیت فاونډیشن او د مندرو بن سټ سره په ګډه د یو ایس آی ټی لخوا ملاتړ کیږي. د دې لومړي ډول رسول به په هغو ځایونو د جدي ضرورتونو سره د بشري عکس العمل ملاتړ وکړي چې په دې کې د افریقا ښار شامل دی. د یو ایس اے آی ڈی د چارو سمبال مرستال ایسوبل کول مین ویل په ملونو خلک د لوګې څنډې ته ورټل وهل شوي دي. دی ویل د لوګې د ستونزې اندازه زیاته ده. همدا علت دی د موږ د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام لپاره اضافي $8.5 million اضافي بودیجه اعلان کړه چې واخلي اقدام وکړي او 150,000 مترک ټنو پورې د اوکراین غنم راونیسي چې په هغو هیوادونو کې د خوړو د جدي ستونزو سره مخامخ دي. د استراري خوړو د دوامدار مرستې ملاتړ وکړي. دغه بودیجه به د اوکراین بهر د ډبلیو ایف پی د یو شمېر نورو کښتیو ملاتړ وکړي. یو ایس اے آی ڈی په فعال توګه د نورو انتخابونو په لټون کې هم ده چې په هغو هیوادونو کې د استراري خوړو عملیات پراخه کړي چې د خوړو د خوندیتوب ستونزې ورباندې جدي تاثیر کړی دی. موږ په اوکراین کې د کرهنې لپاره $100 million نوي پروګرام پیل کړی دی او موږ د مهمو هغو خوړو د آزادولو په باره کې کار کوو چې نه یوازې په بندرونو کې بند پاتې دي مګر دوی ته د ځمکې له لارې حرکت ورکوو. د بهرنیو چارو د وزارت د بندیزونو د انسجام د دفتر سفیر جیم او براین انا وویل له موږ ډېر سخت کار کوو چې د اوکراین غله دانه بیرته مارکیټ ته راوړو. د یوې نیمې اندازې پورې غنم چې ډبلیو ایف پی هغو کسانو ته ویشلی دي چې ضرورت ورته لري له اوکراین نه راغلی دي او د اوکراین د غنمو په رانیولو سره ډبلیو ایف پی د اوکراین بزګرانو ته اشاره وکړه چې په تیرو 15 کالو کې ځانګړې سترې مشتری د دوی د غنمو اخیستونکي دي. اوبراین وویل موږ ټینګار کوو سره له دې چې په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له کبله په روسیې سخت بندیزونه لګول شوي دي. موږ د روسیې په خوړو او کیمیاوي سره باندې بندیز نه دی لګولی. زموږ هدف روسیه د یو مهم برابر کوونکي هیواد په حیث وینو. زه فکر کوم حقیقت دا دی چې څه شی واقع کیږي او څه شی چې موږ کوو وکړو هغه دا دی چې د دې ډاډ ورکړو په درسته نړۍ کې هیوادونه چې د روسیې په غله دانو باندې متکي وي وکولی شي چې لاسرسی ورته ولري. د یو ایس اے آی ڈی مرستال چارسنبال کلمن انویل له موږ په اندازه او چټکۍ سره عکس العمل خیو چې د هغه چا سره مرسته وشي چې ډیر ضرورت لري. مګر ډیرو منابعو ته ضرورت او دا به په رښتینې توګه نړیوال عکس العمل وي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونه زموږه خبری خبرونه واوریده. مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نام.